ستړي مشهید مشال رادیو په روانه خبرونه کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. دا خبرونه له مهمو راپورونو په روانو چارو د تبصرو او اونیز پروګرام نه جوړه ده. سمهال په پېښور کې د ماسپښین یوه بجه ده. په سر کې ورځو مجید بابر ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو. بېرته زر راګرځو او تاسو ته د دې خبرونې راپورونه معرفي کوو.
پاکستان وای د دغه هیواد وزیر اعظم امریکا ته د کومې معاملې لپاره نه بلکې د تعلقاتو د پراخولو لپاره روان دی. د پېښور ښار ډي سي او د اشوري د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو په ورتګ پابندي لګولې ده. د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباره کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی. او ستمشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په یو خبر پانه کې هغه راپورونه ناسم بللی دي چې په ویل شوی چې دغه هیواد وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د یو معاهده لپاره روان دي. خبر پانه دی چې وزیر اعظم نواز شریف په د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په بلنه سبا له واشنگټن ته رسی. تیر ورځ د یو پښتنې په جواب کې د خارجه چارو د وزارت ویاند وویل چې نو خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په کومه معامله خبرې اترې شوې دي او نه امریکا سټول غوښتنې کړې دي. ویاند وویل چې د دې دورې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول دي. د پېښور ښار ډي سي او د اشوري د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو په ورتګ پابندي لګولې ده. د پېښور پولیسو ډي اس پي سجاد خان تیر ورځ مشال لیډیو ته د دې پابندۍ په اړه وویل.
هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي، نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو. خدای په کې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډي پیز راځي نو دغې باندې پابندي لګېدلې ده.
د محرم د میاشتې شروع کېدو سره په پېښور ښار کې د فیو سلو 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 یخ نافذ شوې ده چې له مخې د دوو کسانو نه زیات کسان په یو ځای کې نشي راغونډي دي. بیګام اخم د حجی لونګ باجوړ ایجنسی په سیمه کې د سیاحت د محکمې او چارواکي چې د پولیو د مهم سپروایزر هم او میرولی خان د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د سرکاري انتظامیه په وینا چې د سیاحت د محکمې ډسپنسر میرولی خان چې په حجی لونګ کې خپل د دویانو خرڅولو په دوکان کې ناست وو نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې. د میرولی خان د وژنې ذمواري چا نه ده اخیستې. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دغه هیواد په مرکزی برخه کې د موټرو د ټکر پیښه کې شل غیر قانوني افغان کډوال وژل شوی دي. په پیښه کې لس نور کسان ژوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوی چې پیښه تیر ماښام د تهران او قم ترمنځ پر غځېدلې لار د یو ملي بس او یو بار وړونکي موټر د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د ایران د لویو لارو د پولیسو مشر محمد حسین حمیدی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل په پیښه کې وژل شوي شل کسان غیر قانوني افغان کډوال وو. د پاک افغان پولیس سره نږدې د ایرانی صوبې سیستان او بلوچستان گورنر خپل هیواد ته خبرداري ورکړی دی چې د افغان کډوالو د نوي بهیر د مخنیوي لپاره د تیاری ونیسي. ایرانی خبری ایجنسونه د علي اسد هاشمی په حواله وایي چې له بده مرغه د افغانستان په یو شمیر برخو کې د ناقراری او نامنه لامله موږ د افغان مهاجرینو مخپدیا دیدون کشمیري وینو او زیاتوي چې د ایران ټولې صوبې دي د افغان کډوالو راتګ لپاره تیاری ووسي. هاشمی وویل چې که څه هم ایران دا مهال د 2 میلیونو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو کوربه دی خو موږ له پکار دي چې د دې نوي بهیر لپاره تیار ووسو. د راپورونو له مخې غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته بیرته هم لیږل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباره کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی. پینټاګون پرون په یو بیان کې وویل سعودي عرب سره تعلق لرونکي سنافی النصر چې یو پخوانی ترهګر وو او د القاعده شبکې په مالي چارو او جنگیالو راغونډولو کې پراخه تجربه درلوده د تیر زیارت په ورځ وژل شو. امریکایي چارواکي وایي چې النصر د القاعده شبکې د خراسان ډلې له مشرانو څخه وو چې پر لویدیځو اهدافو د حملو د پلانونو جوړولو لپاره له پاکستان څخه شام ته استول شوی وو. د پینټاګون په بیان کې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر له قوله ویل شوی دی چې د عملیات د القاعده شبکې پلانونو شنډولو لپاره لوی گزار وو. د النصر نون په هغه فهرست کې شامل وو چې تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د امریکا د خزانه وزارت اعلان کړ. النصر سعودي عرب ته هم مطلوب وو. د جرمنی چانسلری انجلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکی یورپ ته بغیر قانوني توګه د تلونکو کډوالو مخه ونیسي برلین به په اروپایي ټولنه کې د ترکی د زر شاملېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي. مېرمن مرکل په استنبول کې له خپل ترک سیال احمد داوود اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې د ویزې د اسانتیاو او مالي امتیازاتو وړاندیز هم وکړو.
Deutschland ist hier bereit, unterstützend tätig zu sein.
Da war Germany چمتو ده چې ترکانو ته د اروپای ټولنې د ویزې په اسانه کولو کې مرسته وکړي. د جرمني او ترکی ګډې ډلې په دې اړه لومړنۍ خبرې کړي او په راتلونکو څو ورځو کې به بیا غونډه سره وکړي. میرمن مرکل وویل جرمني له انکارې څخه غواړي د هغو کډوالو د بیرته منلو په برخه کې سمدستي اقدامات وکړي چې جرمني له خپلې خاورې وباسي. داود ووغلو د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو مسون زون د جوړېدو په برخه کې د ترکی پر غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. د ترکی له دې طرحې سره تر اوسه چا ځکه لیوالتیا نه ده ښودلې چې له پوځي اقداماتو څخه کار اخیستل هم پکې شامل دي. د جرمني چانسلري د کډوالو د بحران په موضوع د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم خبرې وکړې. او وروستۍ خبر دا چې راپورونه وایي چې په مصر کې د پارلماني ټاکنو په وړومبۍ ورځ د اچول شوو ووټونو تناسب ډیر کم دی. تېره ورځ د دغو ټاکنو پر مهال رویټر خبري اجانس د یو شمیر پولینګ سټېشنونو دوره وکړه. اجانس وایي چې د 2011 او 2012 کال د پارلماني او ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال په پولینګ سټېشنونو کوم د خلکو قطارونه او ګڼه ګوڼه وه، په دې ټاکنو کې هغه نه تر سترګو کېږي. او په وړومبۍ ورځ د ووټرانو د ګډون تناسب 30% و. د دغه هیواد د رایه اچونکو اکثریت د دغه ټاکنو په هغه وړومبۍ پړاو کې ډېره دلچسپي نه ده ښودلې چې ورته د هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی د جمهوریت په لور د لارې اساسي منزل ویلی دی، خو مخالفینو دغه عمل د شرم په نوم یاد کړی. حکومت په دغو ټاکنو کې د ووټونو د تناسب د زیاتوالي په موخه سرکاري ملازمینو ته د نن د نیمې ورځې چوټي ورکړې. دا مهال د مصر په نیمه برخه کې ټاکنې ترسره کیږي. د مشال د خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرنسو بې زموږ د همکار ریاض مساخیل نه واورئ.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه په ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.15 روپے غستی کیږي او په 1.04 روپے خرڅیږي. یو پوند په 1.65 روپے او 1.95 روپے، یو یورو په 1.15 روپے او 1.43 روپے. د سعودي عرب ریال په 0.25 روپے او په 0.80 روپے. د متحده عرب اماراتو درهم په 0.30 روپے او 0.35 روپے. یو افغانۍ په 1.06 روپے او 1.03 روپے او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 2.08 اغستی کیږي او 2.15 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 0 او 2 درجې، پیښور او بنو کې 0 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال رادیو دا تاسو خبرونه مو اوریدل. د حواله حال هم خبر شوی او د کرنسی بای هم درته معلوم شوی. په پاتې خبرونه کې درته سلرو. د پاکستان وزیر اعظم د امریکې په دوره ده. د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو به هغه سوي.
امریکا او د هند سویلین نیوکلیر کوم معاهده کې شوې ده. پاکستان هم غواړي چې امریکا د پاکستان سره هغه قسم معاهده وکړي، ولې امریکا دې ته نه ده تیار. دویمه خبره د افغانستان مسله ده. امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. او
پېښور کې پولیسو د محرم د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیولي. د پولیسو یو مشر داسې وایي،
هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل کلی، نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو. خدای پکې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ڈی پیز راځي په دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
په کوټه کې هم د شیعه جماعتونو کلک امنیت نیول شوی دی. قبایلي سیمونه بې کوره شوي، خلک خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه کوي، خو خنډونه څه دي په راپور کې دراورو. ځینې سیاسي ګوندونه وایي د احتساب کمیشن سیاسي مشران بې ځایه ځوروي. په دې موضوع هم راپور لرو. او اسفانیار ولی خان سره په مشال مرکه کې غږېدلې و. دی داسې وایي،
طالبان چې کله افغانستان کې نصیر الله بابر بوتلو، نو ما په قومي اسمبلی کې ته وویل چې که ستا دا خیالي چې افغانستان به طالبان ایزی شروع شي او ته به ترې بچ شې، نو دا غلطه ده. یورنین کې دونه طاقت نشته چې دا سوشل اخر غاړه ټینګي.
دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یویش. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات د تسلۍ وړ او صحیح لوري ته روان دي. بلخوا د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ به په هیڅ قسمه معامله خبرې نه کیږي او نه امریکا د پاکستان نه څه غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې راپور کې.
امریکا تتلو نوڑان دے دو پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې ویلی دی چې پاکستان یو ذمہ دار جوهری ملک دی او ایٹمی اساسې په محفوظ لاسونو کې دی. د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان د منطقې د ټولو ملکونو د خود مختاری احترام کوي او د سیمې د ټولو ملکونو سره د برابرۍ په کچ خپل تعلقات غواړي. بل خو د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ به په هیڅ قسمه ډیل خبرې نه کیږي او نو امریکا د پاکستان نه څه غوښتنه کړې ده. د خارجه دفتر ترجمان وینا وا چې د امریکا د صدر په بلنا وزیر اعظم نواز شریف با سبا د نهه پورز واشنگتن ترسی او د وزیر اعظم د امریکا دورې مقصد دواړه خیزه تعلقات نور مضبوطه ول دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې وزیر اعظم نواز شریف با د راروان زیارت پورز د امریکا صدر باراک اوباما سره ملاقات کوي. د تر څنګه وزیر اعظم با د خپل دورې پر مهال د کانګرس او د سېنات د خارجه تعلقات او د کمیټو غلو سره هم ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دورې په حق له څه نظر لري. په خوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو عامر عثمان وایي
یغنی ګډر معاملې چې کومه ده په دې باندې هم خبرې وکړي بچي دي، لیکن اکثره دا چې لو نو مخ کې دا حکومتونه په دې باندې مخکې نه خبرې کړي چیرې دا دا خبرې چې کومې په دې معاملو باندې بچي دي او په دې باندې کې اتفاق نه راوي دا خبره هغه بیا رښتې کیږي او که اتفاق کیږي دا هغه وخت کې صرف وی وای چې دا خبرې موږ وکړي ادا کامیاب شي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې دوه ملکونه په یو شمیر معاملاتو اختلاف لري، نو د دې دورې د کامیابی راتا ډیر زیات امکانات نخکاری.
کوم مسائل چې دی د پاکستان او د امریکا مېز کې هغه ډیر ضروري دي او هغه باندې تر اوسه پورې ما ته نخکاری چې دوړو فریقینو سره تفاهم پیدا شوی. ټول کې لوی مسله د هند د امریکا او د هند سیویلین نیوکلیئر کوم موعده چې شوی ده. پاکستان هم غواړي چې امریکا د پاکستان سره هغه کې سم موعده وکړي، ولی امریکا دې ته نه ده تیار. دوه خبره د افغانستان مسله ده. امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته تیار شي چې هغه د افغان
خبر د یادونه دا چې د امریکا په ایوان نمائندگان کې یو قرارداد هم پیش کړی شوی دی چې پکې اوباما حکومت ته ویل شوی دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان حکومت سره مرستې جاری وساتلې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پېښور پولیسو د محرم په لومړیو لس ورځو کې د افغان کډوالو همدارنګه د قبایلي سیمو نه د بېځایه شو خلکو ښار ته په تګ راتګ بندیز لګولی دی. له بلې خوا ځینې قبایلي مشرانو دا د قبایلي ولس سره امتیازي سلوک بللی دی، خو د پېښور پولیس وایي په کومو سیمو کې چې د شیعه ماتم کوونکو جلوسونه وځي هغو ځایونو ته د افغان کډوالو همدارنګه د قبایلي سیمو د خلکو د ورتګ بندیز ځګه لګولې چې د غلطه امنیتی ستونزې مخې ته راتلې شي. له پېښور زبیح الله شفق راپور لري.
د پېښور پولیسو د دې ښار په بیلابیل سیمو کې د بینرنو په ځړولو پر نورو احتیاطي تدابیر سربېره پر افغان کډوالو او پر بېځای شو قبایلو غږ کړی چې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د پېښور ښار ته لراتلو ډډه وکړي. په عین حال کې په پېښور کې مېشت افغان کډوال وایي چې دوی د محرم په ورځو کې د پولیسو لخوا د ورکړل شوي خبرداري او قانون ته د درناوي په هدف ښار او هغه سیمو ته نه ورځي چې امنیتي اقدامات پکې سخت شوي وي، خو د دې تر څنګ دا شکایت هم کوي چې پولیس له ښار نه بهر اند خپلو کورونو مخې ته نیسي، د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره تانې ته بوزي او روپۍ ترې اخلي. د پېښور له ښار لرې په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د مارکیټ جنرال سکرتر شاکر سباون په دې اړه وایي
کله چې اول د محرم شروع کیږي نو افغانانو نو باندې ټولو باندې سختی لکه راځي، داسې وي چې هغوی ته اجازه نه وي چې صدر ته لاړ شي بل نور ځای ته لاړ شي، خو نه یوازې دا چې هغوی په کینګ باندې بندي بلکې دلته هم نیول کیږي. څو ورځې وړاندې کسان نیول شوي وو.
که څه هم د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات هر کال د محرم په ورځو کې پېښور ښار کې د افغان کډوالو پر تګ راتک بندیز لګوي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی ښار ته د بېځای شو قبایلو پر داخلېدو هم بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مدني ټولنو غړو په دې حالت کې مشتو ځینې قبایلي خبریالانو د پېښور د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړي او وایي چې قبایلي ولس به په دې چلند د احساس محرومۍ ښکار شي. یو پېښور مشت قبایلي خبریال صفدر داوړ په دې اړه وایي
اپریشن چې شروع شو نو اول ځل د قبایلي لکو خپل کورونا پریښې دي، یو خو هلته دی تباشول او یو ورځ دوه کې راووتل، خو باندې راغلل ډېر تکلیفونه، کورونا وفران دي، بازارونه وران دي. نو دا شانته دلته د صوبایي حکومت یا پنجاب کې آدم کې باقاعده ویلي وو چې دی انټری بانه کېږي سیند کې، نو همدا پوزیشن. نو دا ډېره زیاته بده خبره دی، دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره ده یا د امن دپاره خپل کورونا پریښې دي.
لا بلې خوا باندې خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي پېښور ته د افغان کډوالو او بېځای شوو قبایلو پر ورتګ د بندیز لګولو دفاع کوي او وایي چې دا ګامې د محرم په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پورته کړی. د پېښور د پولیسو یو جګپوړي چارواکي سجاد خان په دې اړه ویلي،
پېښور چې دی دا د درې واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل الله تغیر سره او دې سره بالکل تړلی دی. دا د ډسټرکټ ډیپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دې کې 144 لګولی په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه هم چې کوم د هغه ځای سره د چکار نه شونکی ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دي دام نه پرېږدو. خدای په کې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي نو دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې هر کال عاشورا مراسم له یو لړ ستونزو سره ملوي او کله ناکله پکې پر شیعاګانو بریدونه او چادونه هم کیږي.
بیا هم همدغه موضوع د کوټې پولیس وایي په دغه ښار کې پر شاوخوا ټولو امام بارګاو د پولیسو او ملچه ځواکونو سرتیري ودرولي تر څو د محرم الحرام په شپو ورځو کې دلته د نارامۍ او د نامنۍ د پیښو مخنیوي وشي. خدای نور ناصر له کوټې موږ ته راپور رسول.
په کوټه کې د دغه ښار د پولیسو ډی آی جی سید امتیاز شاوایی د محرم الحرام د میاشتې په راتګ د دغه ښار شاوخوا ټولې امامباړي پولیسو او ملیشا سرتیرو ته سپارلې تر څو په دې وخت کې د کومې بدې پېښې مخه ونیسي. سید امتیاز شا له رسنیو سره په خبرو کې وویل، د محرم په شپو ورځو کې به د ملیشا ځواکونو له 800 بیا تر 1000 پورې سرتیري د پولیسو له سلګونو سرتیرو سره ګاډه د ښار امنیت څاري چې په ځینو خاصو سیمو کې به د پوځ سرتیري هم موجود وي. پدی امام باڑو کی در وشت هغه بیخی حساس او نه وشت حساس ګرځول سویری او څلور د ترهګری لکم خطر لري. امام باڑی دی د شهر اکثر امام باڑی په علمدار سړک هوازارا ټاون کې دی چې هغه سیمه وارنه مخه لا ملي شاد ځواکونو او پولیسو کلا بندې کړی دی او محفوظه ګڼل کیږي. د امتیاز شاه په خبره د اوم او لسم د جلوسونو لپاره به د جلوسونو ټولې لارې د عام ولس پر مخ نه یوازې تړل کیږي بلکې په همدې لارو کوڅو کې ټول دوکانونه او کورونه به هم د پولیسو لخوا سیل کړل کیږي. د کوټې ښار د پولیسو ډی آی جی زیاتوي، له دې سره سره چې پر مځکه به هر قسم او کلک امنیتي تدابیر نیول کیږي، د اوم او لسم محرم د جلوسونو به د هلیکوپټرو له لارې هم ساتنه کیږي. ولسم ورځي د جلوسونو به بالا له هلیکوپټرو څخه هم څارنه کیږي او د تیرو کلونو غونډې به ساش کال هم هلیکوپټرې له موږ سره موجود وي. سید امتیاز شاه زیاتوي، د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ته یو وړاندیز کړی چې د اوم او لسم محرم الحرام د جلوسونو پر وخت د موبایل سرویس هم د څو ساعتونو لپاره معطل کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
حکومتي چارواکي وخت په وخت د قبایلي سیمو نه د بیکورشو خلکو خپل سیمو ته د ستنولو په اړه اعلانونه کوي، خو اوس هم په زرګونو کورنۍ بیکور دي او مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ له حکومت ته غوښتنه کوي چې دوی ته د بیرته ستنولو لارې ګودرې برابر شي. تر اوسه پورې د بیکورشو خلکو ستونزې ولې هوارې شوې نه دي؟ د ځواب لپاره د مجید بابر دا راپور.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د نامنه او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله د محل څخه د پاسه 3 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د تیرو شو کلونو راهیسې حکومتي چارواکي وخت په وخت دغو بې کوره شو خلکو ته خپل سیمو ته د ستنولو بیلابیلې نیټې ورکوي، خو تر دا مهال دغه حکومتي ژمنې نه دي پوره شوي. دا چې حکومت ولې دغه ژمنې نه پوره کوي او د دغو بې کوره شو خلکو په ستنولو کې بنیادي خنډان څه دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان نه د قومي سملای غړی محمد نذیر وای،
میرزا د گورنر نه ټول سو کسو نه جرګه دا ډیمانډ کړه او چې پاپر ډے 5000 بیا چې میرزا د پاکارمی سره په دې باندې جوشي سره میټینګ وسو، هغه یو کس معذرت وکړه چې منه صاحب فلحال ټیم مې چې ټیم علاقه تکین کسون بیا یې علاقه خو ته خپل پتا څه چې علاقه خو مکمل ډیمیج دوه کمی کړو وړي بجلی نه وی یې بن نه وی او په کور کې یې لیدلې نور میر په دې پراسیس باندې راونی څور دي شي تقریبا دا 15 لاسو دي شي دا د سترخت دا ورسته چې هیڅ کوم پراسیس راونده کنه ز خپل مطلعینی عوامو مطلعینی خو زه بیا هه دا ډیماند کوم چې کم بهش 2000 فیملی خدا روز را غش.
خود جنوبی ودرستان شرابت خان وایي چې زمون هیڅ نه دی په کار، حکومت دې صرف مون خپل سی متستانه کړی، مون به خپل سی می خپل آبادی کړو.
می دا نور نه دا راځي می شاباس ولی بربود شو می دا خپل وطن ته واپس کوم می دې ته شان دې پاتہ خلیو چې خپل وطن ته ځو.
د قبایلی سیمونو د بیکورشو خلکو بستنولو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR هم د پاکستانی حکومت سره مرسته کوي. د یادې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان نه مو پوښتل چې حکومت د کډوالو د ستنولو په اړه څه دریځ لري.
رضاکارانه واپسي چې کوم پروګرام مو هغه شروع شوی و او خلک یې لا فیز وایز دا واپسي ده، لیکن دا واپسي چې دا پورا علاقے دو سے پوری کلیئر سے ہی نہیں نسیسن لیسن 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 حساب بانی خالق جی
دو امنیتی چارو کارپو ایمل خٹک نمو پختل چی دا پاکستان پاوز وائی چی گن شمیر سیمی دا وصلوالو نا پاکی کری نو بیا ولی دا غی کڑوال خپولی سیمو تا ناشتول کی گی
حکومت دورتی چی تاسو دیر تراشی یا تاسو رو نصر فخصل جان چاہتی بلکہ دا امنیتی دا وکنو بانی داملو بوم دے مواری آغا مکیار ساتی چی سو فائی رانی عملی نکی نو خلق بارتم دا خبر کولا چی تاسو رو وطائن دی تاسو رو رو شدی تاسو نشی کنٹرول کولے نو مونږ به چې زموږ څنګه حساب وکړو دا غرانګي دا لري نه کې خپل مسلې دي او تر دې پورې به دا خلک ډېر تنې دي چې تر څو پورې په هغه علاقو کې مکمل امن او امان نه راغلي یو دا خبره دا ده چې دنې بے ځایا قیود دي دنې بے ځایا پابندیا نه دي دلته نن تر نشي تلل ته دلته نشي تلل چې دلته ځایل ته دینو اجازه والی اچ د ساتونی په سیمه کې تا کوټ ته څوک ملمر راشي نو په کار راځي چې امنیتي د وکونو سره اندراج کې چې دا ملمر راغلي دي دا غرانګي خلکو باندې په زور باندې کې دینو
کارپو ایمل خټک وایي چې په قبایلي سیمو کې امن یوازې د دغو سیمو اولس پر ځای کولای شي او که حکومت غواړي چې یادو سیمو کې رښتینی امن راشي نو زر تر زره دې ټول کډوال خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستانه کړي.
د پاکستان مرکزی او د خیبر پختونخوا حکومتونه ادا کوي چې په درغلیو کې د تورنو کسانو خلاف کاروایانې پیل کړې دي، خو د درغلیو سره مخ شوي سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د سیاسي انتقام ښکار کوي. په دې موضوع زموږ همکار منور شای راپور چمتو کړی چې ستاسو په متنه ګرځو.
د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د اسلام آباد د پولیسو د مشر نه غوښتنه کړې چې د عوامي نېشنل ګوند د سینیټری ستاره ایاز په نیولو کې د ورسره مرسته وکړي. نوموړې باندې تور لګېدلې چې د یاد ګوند په تیر شوي حکومت کې د خیر ښېګړې د وزیر په حیث د اختیاراتو بې ځایه استعمال او درغلي کړې ده. په دې حق له د قومي اسمبلی غړي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشالې یو تو ویل چې ګوند به یې د لړکی ټوله قانوني لارې استعمالوي، خو وی ویل چې د احتساب عمل بلا تفریق پکار دی.
کومګا بازي ادارې د احتساب د عمل نه بارو ساتو او بازي ادارو احتساب کو او د بازي ادارو احتساب نه کو، د بازي افرادو احتساب کو او د بازو افرادو احتساب نه کو، نو ظاهره خبردار چې د اغه احتساب په عمل باندې با ټول عمر سوالونه پورته کیږي او پاکستان کې مخکیم د دین اکثر بد قسمتې نه موږ درته پیری چې د احتساب ادارې د دې لپاره استعمال شي وي چې سیاسي پاټې په ماتي کړی شي او سیاسي پاټې په نوې جوړې کړی شي. نو دا سه احتساب نه چې کوم دې ډډه پکار دا او اغه احتساب پکار چې اغه د قانون او د آئین د تقاضو مطابق کی او اغه د ارچا د لپاره یو قانون.
نوموړي تور ولګاوه چې تر دې دمه یې د ګوند یو شمېر غړي د سیاسي انتقام ښکار شوې دي، خو پښتنه داده چې پاکستان کې درغلي او بډې رشوتونه څوک او څنګه کوي. په دې حق لاده اقتصادي چارو کارپوها اکرام هوتی وای
کرپشن درې لارې دي پاکستان کې. یو کرپشن کیږي د ډیولپمنٹ بجټ کې، هغه ډیولپمنٹ بجټ کې نو هغه نن سبا دا ویلې چې تقریبا یو ٹریلین روپے تر رسیدلے دے اتر سو انہ سو بلین روپے تر رسیدلے دے. بل کرپشن کی جی ڈیفنس بجٹ کی آغا چی دے نو تقریباً یو نیم ٹریلین روپے دے. گرین تکم کرپشن کی جی پاکستان کے نو آغا کی جی پا اسٹیبلشمنٹ بجٹ کے سادری بجٹ دے اسٹیبلشمنٹ بجٹ یعنی دا خرچی تکم کی جی حکومت چلو لپارا یہ ٹول زیاد ڈیفنس کی جی.
ځینې سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د پوځي چارواکو د درغلیو خلاف کاروایی نه کیږي. په دې اړه د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر حسن عسکری وایي چې پوځ د هغه چارواکو خلاف په خپل کاروایی کوي کوم چې د نوکری پر مهال په درغلیو کې ککړ شي. دا راز که ریټایرډ پوځي چارواکي درغلی وکړي نو په کار دي چې غیر پوځي یا سیول ادارې یې پر ضد ګامونه پورته کړي، خو عملاً داسې نه ښکاري.
ایک کیس ابھی فوج نے سیٹل کیا ہے جس میں کچھ سینئر فوجیوں پہ تھا کہ انہوں نے این ایل سی کا پیسہ جو ہے
پوز پدی ورستو کی این ایل سی نومی پوزی ادارہ کی درغلو خلاف یو شمیر پوزی چارواکو خلاف کاروائی اکڑا دار از نور سو مثال نہ ہمشتا. خو بیا سیول ادارے چې د واکمن سیاسي ګوندونو د درغلو خلاف د کاروایي کولو نه ډډه کوي نو بیا پوس خو هر وخت په یو نه یو حالت کې واقع لري د هغې د چارواکو د درغلو خلاف په څنګه کاروایي وکړي.
صوبائی او مرکزی حکومتونه وخت په وخت ادعاوی کوي چې په درغلیو او بډو رشوتونو کې د ککړو خلکو خلاف ګامونه پورته کوي، خو د درغلیو د تورونو سره مخ شوی سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د دوی د کارکونکو نه سیاسي انتقام اخیستل کیږي.
منور شاه راپور موریده. اوس هم یو بل راپور، بلوچستان کې د خاروالیو مشران وایي چې صوبای حکومت ته دوی ته مناسب اختیارات او بودیجه ورکړي، ګنې دوی باید احتجاج په توګه د عدالت دروازه وروټکوي. بلخوا د بلوچستان د خاروالۍ محکمې صوبایي وزیر بیا وایي چې حکومت د ستونزې حل لپاره کارونه پیل کړي دي. نور تفصیل د نیاز موساخل.
د کوټي ضلع شاروالۍ دوی مصر یا ډپټي میئر محمد یونس بلوس مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی سره د پرمختګ د کارونو لپاره هیڅ واک او اختیار او بودیجې نشته.
دایسې دوی دا سیستم به مشترک کړی چې اول به موږ کونسل سره بجټ به پاسو، سکیمونه ورکو، دغه بعد بیا موږ ډیویژن ته استو، کمشنر دا ایډ دی ڈی سی سی کیږي، ڈی سی سی بعد بیا کدا ڈی سی سی کمیټي مرضی او چې هغه سکیمونه 1-to-1 وګوري، داغه بعد چې دوی خپل کټینګو کې بیا دا دوی آستی هلته سیکټری لوکل گورنمنٹ ده، لوکل گورنمنٹ بیا پی ایل جی بورډ ته آستی، هغه بورډ سیکټری جو بیا په هغه باندې ویریفیکیشن کی معلومات، موږ د ډپارټمنٹ چیف افسر راغواړي، انجینئر راغواړي، بھائی یہ سکیم کیوں ڈالا ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے.
بلخوا د صوبې د کوټي، پشین، بارکان په ګډون یو شمیر نورو ضلعو شاروالیو مسرانو په ګډه اعلان کړی دی چې د خپلو اختیاراتو او بودیجو ترلاسه کولو لپاره له هر قسمه قانوني احتجاج کار اخلي. د پشین ضلع شاروال ایسا روشان په دغه اړه وویل
بلجاتي ادارې خدا شو کې د ولس لاندې د شته باندې د ټوپشته شته باندې خلکو مسلې حل کړي نه، چې داغه لپاره هم د پای مشکلات شته او موږ وړیا د عین مطابق شکایت رسم ترمیم چې کوم اختیارات لاندې ادارو ته ورکول کېږي، موږ هغه اختیارات غواړو کې دي نه
د شاروالیانو د یادو ستونزو او غشتنو په اړه مې د بلوچستان شاروالۍ محکمې صوبایي وزیر مصطفی خان ترین سره تماس ونیولې. نوموړي په اړه وویل
دې وار صوبایي حکومت 15 روپۍ وادې ته پاند کړې شوې چې د غونډې گنجایش واته، او دا هغه بعد د اختیارات مسله ده، اختیار کې کمیټې جوړ شوی او په دې کې حکومت سره خبرې شوې دي، روانې اوس کار روان دی.
یاد دوی بلوچستان کې لسو میاشتو وروسته دا دویم ځل دی چې د صوبې شاروالیان په ګډه د خپلو اختیاراتو او بودیجو په حق کې ژغ پورته کوي او د غشتونو نه منلو په صورت کې عدالت ته د تلو او په آخري پړاو کې د استعفا ورکولو دړکه ورکوي.
د سواد تحصیل بحرین په مشرانو په یوه جرګه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د سیمې 3 لکه آبادۍ لپاره د تعلیمي ادارو سخت کمی دی، په خصوصي توګه د جنکو لپاره تعلیمي اسانتیاګانې نشته. حکومت دې د سیمې تعلیمي مسلو ته په هنګامي بنیادونو پاملرنه وکړي. دا چې حکومتي چارواکي په ځواب کې سوی، دا به د سوات نه زموږ د همکار نیاز احمد خان په راپور کې وو.
د سوات سیلګرزه سیمه بحرین تحصیل میدان کې د سوات کوهستان قومي جرګې تر سوري لاندې لویه جرګه وشوه چې ورسره مقامی د تعلیم پرمختګ ټولنې آی بی ټی او الف اعلان رستې ترلاسه وي. د مقامی ټولنې یو مشر زبیر توروالی په دغه اړه وایي
په ټول علاقه کې صرف یو های سکول دی جنکو د پاره په ټول علاقه کې، هغه هم د بارین هم لرې لکه ډېر کافي لرې دی، او داسې ګورو نو نور مډل اسکولونه هم نشته جنکو د پاره، های سکولونه هم نشته، او کمالکانو لپاره چې پیسکولونه دي هم یا غیر فعال دي او یا کم دي.
د بحرین سیمې څخه تعلق لرونکی تحصیل کونسلر ډاکټر شاه محمد خان وایي چې دې سیمه کې هر کال 70% ماشومان 15 میاشتو لپاره د خپل کورمو څخه د یخنۍ په موسم کې لاندې سیمو ته ورځي، او دغه رنګ نورې تعلیمي ستونزې هم موجود دي.
یو کمره، دوه کمرې پرایمري سکول او شپږ کلاسه، دا ډیره غټه ایشو ده. او درېمه چې ده هغه سایډ کې کم اساتذه چې دي هغه مقامی برتی نه دي، بهر نه راځي، نو بهر نه چې هغوی راشي یا خو هغه هلته یو اساس ریکمینډمنټ چې ضرور زه تا او درې ورځې زه یا هفته تا او هفته زه، نو دې سره هم د ماشومانو هغه سیستم او سکول خرابیږي.
د جرګې مقصد په اړه د جرګې مشر عبدالجلیل وویل چې د سوات کوهستان قومي جرګه یو ځانګړې جرګه ده چې پکې په مسلو بحثونه کیږي، ولې دا جرګه صرف د سیمې د تعلیمي ستونزو په اړه رابلل شوې ده.
چې کومه جرګه منعقد شوې ده خالص د تعلیمي مسایل باندې مونږ بحث کوو، او دغه سي نن چې زمونږ کم کسان راغون شوې دي نو پاغي کې زمونږ تحصیل ناظم، ډیسټریکټ ناظم، ایم پی اے، ایم این اے او د ایجوکیشن ډېر ښه اوچت وړ راغلي دي.
د جرګې غوښتنو په اړه د دغه سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي جعفر شاه جرګې ته خپله وینا کې وویل:
مونږ یو سل او سلیر شمپیاګانې په صوبه کې او مونږ ته په کال کې یو سکول لا او په هغه باندې ولې جګړه پروس کال مې ګبرال اور کړو سکه لګورې چې کم دې ته مور کړې د بشګرام لري غالبا هاي سکول بشګرام هاي سکول شینکو هغه کی مزدوري شوی دا هغه په بشګرام باندې بو سټنډر شي.
د سوات نه د نیاز احمد خان راپور. اوس یو نیمه بجه ده، څو سکنډه په وخت يم دی باور سپ تاسو ته خبر نه وړاندې کوي.
د پاکستان د خارجي چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې هغه راپورونه ناسم بللي دي چې په کې ویل شوي چې دغه هیواد ودری ادم نواز شریف امریکا ته د یوې معاهدې لپاره روان دی. د خارجي چارو وزارت ویاند وویل چې د دې دورې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو ته وده ورکول دي. د پیښور ښار ډي سي او د اشوري د جلسونو سیمو ته په افغان کډوالو او د قبایلي سیمو نه د بې کوره شو خلکو په ورتګ پابندي لګولې ده. بیگا مخام د حجی لونګ باجوړ جنسي په سیمه کې د سیادت محکمې او چارواکي چې د پولیو د مهم سپروایزر هم و امیر ولی خان د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی. د امیر ولی خان د وژنې د مواري چانه د منلې. د ایران دولتي ټلویزیون وایي دغه هیواد په مرکزی برخه کې د موټرو د ټکر پیښه کې شل غیر قانوني افغان کډوال وژل شوی. په پیښه کې لس نور کسان ژوبل شوي هم دي. د پاک افغان پولیسو سره نږدې د ایرانی صوبی سیستان او بلوچستان گورنر خپل هیواد ته خبرداری ورکړی دی چې د افغان کډوالو د نوي بهیر د مخنیوي لپاره د تیاری ونیسي. د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمبارۍ کې د القاعده وسله والې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی. د جرمني چانسلر انجلا مرکل پر ژمنه وکړه چې که ترکی یورپ ته بغیر قانوني توګه د تلونکو کډوالو مخه ونیسي، برلین به په یورپایي ټولنه کې د ترکی د زر شاملېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي. راپورونه وایي چې په مصر کې د پارلماني ټاکنو په وړاندې ورل دا چول شو غوټونو تناسب ډیر کم دی. تیر ورځ دغو ټاکنو پر مهال رویټر خبري ایجنس ته یو شمیر پولینګ سټیشنونو دوره وکړه. ایجنس وایي چې د 2011 او 2012 کال د پارلماني او ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال پولینګ سټیشنونو کوم د خلکو کتارونو ګڼه ګوڼه وه، په دې ټاکنو کې هغه نه تر سترګو کیږي او په وړاندې ورځ د ووټرانو د ګډون تناسب 3% و.
مجید بابر او چې د خبرنو لندیز تاسو در اورو. او سم د مشال مرکنن د مشال مرکه کې د پښتون ملت پال او امین نېشنل ګوند مشر اسفن یار ولی خان سره پښتون ته په ورپی خوستون زو د سیمې په سیاسي او امنیتی وځي خبرې کو. د مرکه پرون په ول ور خبر شوی او په تکراری بڼه ورده شي کوربای خالد خان ده.
گران روزن کو پا مشال مرکا کی د خپل قربا خالد خان نیک پرزونه او سلامونه قبول کې. نن را سره پا مشال مرکا کی د خان عبدالغفار خان، باچا خان وسی، د خان عبدالولی خان فرزند او بیا د عوامی نشل پارٹی مرکزی صدر اسفندیار ولی خان ملمه دی. دی سره به د هیواد او د منطقه پا روانو سیاسی چارو خبرې کو. د دې د پارٹی موقف پاغه باندې به خبرې کو. تیر وختونه کې چې د دې د ګوند کم دورو پاغه بهم ته پښتنه کو. اسفندیار خان یو جهان مننه چې موږ ته مو وخت را کو. کدا مراته وي چې تاسو به د 2008 کم تاکنه چې وي داغه نمخ کې وتا سو یو خبره کوله، وزیرستان او باجوړ کې اور بل دی، د ترخګرې اور بل دی، او بیا دا سیمه چې دا د بارودو ډېرې دی. نو دا د بارودو ډېرې ستاسو په حکومت کې لکه 2008 نه ټاکون نه پس تاسو حکومت جوړ شو په خیبر پښتونخوا کې، دا دلته ولې راخور شو؟ دغه د بارودو ډېرې په تاسو په دور کې ولې اوچاو دی؟
اول خوستا ډېره مننه چې علي راکو موقع دې راکړه. خبره دا ده چې تا خدام خیل خپوي چې دا د بارودو ډېرې چې دی دا چا جوړ کړو او د څه مقصد د پاره جوړ کړو، او آیا د بارودو دا ډېرې چې دی دا کنټرول کېدی شو کنټرول کېدی نه شو؟ مونږ خو هغه وخت کې چې ستا خبره چې کله د وزیرستان لوبه شروع شوه، نو ما هغې ته همدقه به وی ما بورته چې دا به راخورېږي. طالبان چې کله افغانستان کې نصرالله بابر بوتله، نو ما په قومي اسمبلی کې په فلور آف دا هاوس ورته وویل چې که ستا دا خیالي چې افغانستان به طالبان ایزې شروع شي او ته به ته بچې، نو دا غلطه ده. یورنین کې دونه طاقت نشته چې دا سوچ له هغه غاړه ټینګي، نه به دې غاړه راځي، او چې دې غاړه راشي نو بیا په فاټا کې د دې ټینګولو طاقت نشته چې دا په فاټا کې ټینګ شي، او نه په پاسین کې بیا دا زور شته چې دا صرف پښتونخوا کې پاتې شي، پنجاب ته دې لاړه نشي. تا سوال کو تاغه پرانا کې بچاتو صرف دوم روم چې زما حکومت نو زما د حکومت چې پکمو علاقو کې تالو بونو هغه کې ملکند او سوات او بنیرو تا ته پته ده چې موږ په اوله مذاکراتو کوشش وکړو معاهده ورسره اوم شوه چې معاهده وشوه د معاهدې خلاف ورزي م وشوه حالانکه په هغې معاهدې تم پې زم پېم چې ډېر قوتونه کندرونی وو که بیرونی وو ډېر قوتونه پرې خپه وو په هغې معاهده باندې پر هغې باوجود پرې موږ سترګې پټې کړې موږ معاهده وکړه زمونږ چې کوم علاقه وه چې په هغې کې حاکمیت د صوبۍ حکومت او دا به منې چې هغې علاقه کې منظم جنگ ختم شوی وو اوس هم درته زه دا وایم چې دا سربیاظم دی او که هر څه دی چې دا هر څو نوکي نو دا به دو نوکي چې هغه منظم جنگ د ریاست خلاف چې دی به ختم شي خو د دهشتګردۍ دا واقعات چې دي دا د یو ملک د کنټرول خبره نی دا به کېږي او بیا د خودکش ده خو زه خو وایم چې مونږ خو په خپل وخت کې په خپله دایره اختیار کې کنټرول کړو هغه قبایلی سیمې چې وې هغه د صوبۍ حکومت ته اختیار نه وې
دا یې وجه خو نه وه چې تاسو په لومړي ځل دغه اظهار مو وکړو چې دا خلک شته
نه ګوره داسې چل دی چې معاهده چې مونږ کوله نو ما دې ټولو ته دا وې چې زم په دې پېم چې دا معاهده چې ده دا به دوی ماتوي خو چې دا په کومه طریقه دی لګیا دي او خلکو ته وایي چې دا جنگ د اسلام جنگ دی نو که تاسو ورسره دا معاهده وکې او دی معاهده ماته کی نو دغه شی چې کوم دی دغه شی به ختمیږي او تر کومه پورې چې درسره د ولس سپورټ نی لما جنرکیانی ته یو ورځ وویې ما ورته چې ګوره په سوات کې ته وایې چې ما چک پوسټ لګولیم په چک پوسټ کې یا د بایپیرو یا د چیچوتنی سړی تا کېنولې دی او د بایپیرو د چیچوتنی سړی چې دی هغه د سوات طالب څه پېژني هغه خو دې ته ګوري چې کوم سړی په خاموشۍ کې په هغه تېر شو بس وی دا شریف سړی دی او که چا په ډزو که په هغه واپس ټس کوي نو که د دنیا پلیتی او په ده په خاموشۍ کې تېر شي خو بس ټیک شو هغه دی وی دا ښه سړی دی څو پورې چې د خلکو اونرشپ نی او څو پورې چې پولیټیکل پارټۍ اونرشپ قبول نه کړي تر هغې پورې د دهشتګردۍ جنګ کامیابېدل چې دي سوال نه پیدا کېږي
ابیاس پنجر خان تاسو باندې هم ځان مرګي برید شو په آفتاب احمد خان شیرپو باندې هم څو وارې ځان مرګي بریدونه شو په رحمان باندې مو شو مولانا فضل الرحمن خبره کوم دا څوک لکه په ظاهران خو هغه وي چې یو تحریک دا غزي مواري قبول کا د دې څه پلټنه شې وی دي لکه تاسو باندې چې کوم برید شي یا نور سیاسي مشران باندې
پلټنه خو څه کوي شو هغه وي خدای چې لیدل نه خو په قدرتونو پیژني کته ګورینو په یو منظمه طریقه کوشش کې د چې هغه خلک چې په چا باندې پښتانه راغونډی دي شي کاغه د علاقې خان اوس لکه افضل خان لالی ګیر کړو نو ولې ګیر کړو ځکه چې دا ورته پته چې په سوات کې په ده باندې خلک راغونډیږي نو هغې خو هغه محور د غونډېدو چې کوم د پښتنو وو هغې هغه محورونو پسې ګرځېدل هغه یې ختمول چې معاشره کولو پاتې شي او داسې څوک پکې پاتې نه شي چې هغه دې دا خلک راغونډ کړي هغه خلک چې تاغي بقول لاغي چې لاغي د سوچ او د فکر خلاف دي نو هغه د خو معلومی کې خو په دې باندې چې خودکش کې خدایو چل دی چې دلته کې خودکش هم لو شي نو هلته مور پلار جشن مناوي او مټیانی ویشي او چې ویشي نو پته ولګي چې دا د دې کور دغه هدا پورې پته لګي
خدا بیان رانلو چې پسپندیار خان باندې مولانا فضل الرحمن باندې یا بشیرپو باندې چې چا برید کړو موږ ونیو یا خطر
کې بل چل کنه اوس لکه دا خودکش که بسو نیسه خودکش خواگر توتی را گوندو لیشو نو نور خو پک سده شیرانی وی لکه زمانگ دا چونو زمان خو پده طول و جرکی یک وقت پرتی وی نو خواگر وقت بیرا گوندو لیکنه نور باقی که سو نیسه
دا کامی اکشن پلان چې جوړ دی تر خګری خلاف د دین سومره مطمئن او بیا د سیاسي ګوندونو پکې سومره وانډه ده او د پاکستان فورس پکې څه کردار دی
ګوره زمونږ د سیاسي ګوندونو خو دا وچ پلان هم جوړ کو او پلان هم حکومت لا او عسکري قیادت لا ورکو چې دا پلان دی په دې پلان ځای د سیاسي ګوندونو خو تر دغه هدا پورې پکې رول کې دي شنو خو بیا د حکومت او د فوج کار دی چې هغه څنګه کوي اوس زه ساعتي طور دا محسوسوم چې هغه کوم سپیریټ په کار وو هغه سپیریټ نشته ځینې دې کې اړخونه داسې دي چې په هغه اړخونو دي له اوسه پورې ورغلي نه دي خوځېدلي نه دي لکه نیشنل اکشن پلان موږ صرف او صرف د وزیرستان دپاره خو نورمو دا ده چې روان دي خو ډېر سلو دي
بیا تاسو د ملټری کوډز کم جوړ شو دا غي مهم حمایت کو خرستو د ملټری کوډز بیا کراچی کې خلک نیو پسند کې چیر د کرپشن په بنیاد تاسو بیا یو بیان نالو د پارلیمنت جوائنټ سیشن پکار دی او د دې باندې بس پکار دی
بالکل ګوره تاسو چل چې تا قانون یو شی لا جوړ کو منګ رښتیا خبره ده چې هر اعتدال پسند سیاسي ډلې له انسان لا ډیر ګران د چاغه دی فوجي عدالتونه تسلیم کی خو چونکه دغه چې کله غیر معمولی حالات وینو بیا به غیر معمولی قدم ورسره اوچته نو دا هغه مجبوره ده لاندې موږ په خپل اصولو باندې خپې کې خوده او ملټری کوډ سم دغه کړو چې ګوره که په دې باندې راشي کم شي دا چې زه ورته وایم چې په ځینې اړخونو کمزوري دی هغه دقه دي چې هغې کې اوس لکه که ته وګورې نو لوی ملزمان د طالبانو چې دي هغه نه دي نیولی شوی او که نیولی شوی دي نو هغې لا نه دي ورمخامخ شوی او چا د دوکان نه کیسټ پټ کړی دی هغه ورمخامخ شوی دی ملټری کوټ ته چا د جومات نه سپلی وړي دي هغه ورمخامخ شوی دی ملټری کوټ ته او که ته وګورې نو دغه ځای کې یاره د انسان پیدا شي چې په پاکستان کوم اعتدال پسند قوتونه دي هغه ټارګټ دي نو کله چې اعتدال پسند قوتونه ټارګټ شي او اعتدال پسند قوتونه ته دا کوشش وکړي چې دوی د میدان نه بهر کړي نو هغه خلا چې ده هغه بیا نور اعتدال پسند نشي ډکولی هغه بیا انتها پسند ټکوي نو په دې خو زه دا وایم چې په دې خو تاسو دا چې په کومه طریقه تاسو د اعتدال پسند جماعتونه را په مخه کړي دي یا په یو نوم یا په بل نوم په چا یو الزام په چا بل الزام په چا بل الزام خو د دې بنیادي فایده چې ده هغه آخه خلکو ته رسید چې خلاف چې نشل اکشن پلان جوړ شو
بیا اسفندیار خان موجوده فوج چې دا جمهوریت ته څومره خطر کې دي شي لکه زبر فوج نه مطلب جرنیل خبره و
نن خو لکه سیاسي حالات خو چې دی هغه په ګنټه کې بدلیږي را بدلیږي خو دا اوس چې زه ته خبرې کوم تر دې وخت پورې خو بالکل زماده یقین نه چې خطر ته دي شته او نه دا حالات هغه حالات دي پرویز مشرف چراته نو ته دا ټیپ ریکارډر نو چې ته دلته خبرې راغې کې هغه په سر د پراګ نه ټولې دنیا ته ورې دي میډیا دومره را دغه شوې ده چې اوس فوج لره اتلې چې دي هغه زما پیسې باندې ګرانم دي او راتلې چې دي نو دا غې نتیجه به د دې ملک لپاره زما په خپل حساب مقوی کم چې خان د دور د مشرقي پاکستان
فدنیار خان ستاسو 15 کال دور په خیبر پښتونخوا کې ستاسو د ګوند حکومت په ډیر زیات کارونه مو کړ د تعلیم په میدان کې د پرمختګ کړ او تاسو باندې یو تور لګي د اداري فساد د کرپشن چیرې په دغه دور کې د ټولو نه زیات کرپشن شوی دی دغه د صوبای احتساب کمیشن هم جوړ شوی دی ستاسو ځینې کسان نیولم دي څو صفایي وایي څو دغه
په خو یې نو مې موضوع خو هم وایي ګوره یو سیاسي ډله داسې نشته چې هغه دې وایي چې ما سره ټولې پرېښتې دي هر سیاسي ډله کې ښه خلک شته خراب خلک شته موږ خو ورته وایو چې ګوره د زرداري صاحب مرګري ونیولی شو پیپلس پارټۍ په څو نغو بل واچو او د حیدر خان ورور ونیولی شو موږ غږ نه کو موږ په عدالتي عمل دی څونه وخت په دننه تیر کو په اخره هم په خپل نائب راغی عدالت کې وي ته د خلاف تسراړو کیس نشته کیږي او دنیا ته خبرې دي بس کی خبرې
تاسو دغه ځینې خلکو نه خبر وې چې را دغه تاسو په حکومت کې دغه اداري فساد او
یا دغه دې اوس لکه تا دا یو خبر وکړه چې هغه تا وی چې هغه چې پری بارګین ځینې خلکو چې هغه پری بارګین کړی دی ته کله خپل معلومات وکې نو د دې کیس ريجستر کړي هېدر که هېدر تا یا اوس دا سوال شته کنه کومه هي سره که هېدر تا دا پته وی چې زما دا رور په دې کیس کې انوالډ دی هېدر به کیس ريجستر کړو خو دا هغه په وخت کې ريجستر شوی مون چې په کوم ځای کې خبرې دو تا ته پته ده چې اوس لکه طارق خان غزوی چې رئیب خنیزه تعلق ټول سره او چې په کرپشن کې پیدا راغی نو سایډ ته نو دغه باندې خو مون پیدو لکه راته چې چا چا ته اشاره کې
سید معصوم شاه نیول
زه درته زوم دقه له زړه زوم چې سید معصوم شاه یو پټه ایس دغه ونکو مونږ هم دقه وې چې به ټیک تا سړې دې تاسو ونیو وې کوره وزر ته نن یو خبر کوم چې دا وې چې
پنځه دېرش کیلو سره ورسره نو پنځه دېرش کیلو سره خو زما کل کې په دې د دې صوبې دا ټوټل بجټ د پنځو کالو ته مال راکړې نو زه په پنځه دېرش کیلو سره نه شم اخېستې.
بیا دا دی چې ته د دې غرض دپاره ښه کړه اقرا یونیورسټۍ له پلاټ ورکړی شو په هغې کې ستا چې ته ورته صوبۍ احتساب کمیشن وې د صوبۍ احتساب کمیشن هغې سړي ته ووایي چې بس ته صرف یو سټیټمنټ ورکړه چې ما اسفندیار اپروچ یو کروڑ روپۍ مې اسفندیار له ورکړې یو کروڑ روپۍ مې حیدر له ورکړه مالی پلاټ را هغه ورته چې زه په جونټ کې نه هغه سره میلو شوی یم نه هغه سره میلو شوی یم سړی مونږ پېژندم نه نو زه څنګه ته ووایم. نو اوس دغسې خو ستا د صوبۍ احتساب کمیشن چیرمین چې دی ته د زوی ته پلاټ نه دی میلو شوی د هسپتال لپاره کپتان صاحب ته څومره لوی پلاټ میلو شوی دی دومره لوی پلاټ خو په ما ښه د پاکستان تاریخ کې چا دومره لوی پلاټ چاله نه دی ورکړی لکه عمران له چې مونږ ورکړو. ستا د احتساب کمیشن چیرمین کیمان پکې تردید و ته یې ما پسې راغې ورسره ورور مو دا هغه ورځې وې چې مسعود کوثر ګورنر کېده نو یې ته خبر وکړه چې زه ګورنر شوم نو ما چې خبر وکړو نو د خپلې ادارې مخالفت وکړه او هغې په دې مخالفت وکړو چې هغې وې چې مونږ اورکزی لیږلو وایز ګورنر نو اورکزی نه چونکې دلته کې چې کوم افسر و کمانډنګ آفیسر و هغه تې جونیر و نو هغه به د اورکزی جز ناجز هر څه منل. اوس هم چې دی مونږ ګورنر لیږو نو هغه کوم چې هلته کور کمانډر دی د ده نه جونیر پاتې شوی دی نو فوج کې تا ته پته ده په فوج کې خو تر اخره پورې هغه د سینیر جونیر هغه خپله مسله
ای ډیر خان د قبایلي سیمو په هکله به خبرې وکړو. د دویشتم ترمیم راوړل کېږي د قبایلي سیمو ایم این ایز یا سینیټران وایي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل شي. ستاسو د پارټي څه موقف دی څه غواړئ؟
موږ خو د وخت سره دا ویلي دي چې دا د پښتنو په سینه باندې کیلې راښکلې شوي دي سه قبایل کړي دي سه هغه وخت کې سرحد کړو او سه په بلوچستان کې کینولې دي. زمونږ خو د پارټي د پخوانه تقرقه دي چې دا کیلې چې دي په کار دي چې دا کیلې روان شي که خود یو که بد دی خو چې کوم زما جون دی نو په کار داری چې په باجوړ که په وزیرستان کې دومه مقه جون د خلکو له ورکړی شي حالانکه هغه هم څه دونه د هغې دپاره دغه نه دی ځکه چې زمونږ هم څه دونه ښه حل نه دی چې هغې دې دغه شي خو زمونږ بلکل کلیر کټ سټینډ دی لکه بل ورځ ریلي چې دا د دې چې کوي نن که ستا خیالي نو لطیف لاله یې لیډ کوي نو لطیف لاله خو زما سینیر سړی دی د پټه مرګري ورسره عمران دی له دفتې تا تا ټول به ورسره یو بالکل
تاسو به ویل چې د قبایلو لس په خوخه به مونږه الته څه چوکیږي هغه به کوو خو ځینې قبایلي ولس مشران هغې د دې مخالفت کوي
ګوره
ملکان
ملکان ها ها اوس ځای لرالی د ملک خو چې کوم مراد دی په قبایلو کې نو دغه خو بالکل هغه خبره کوه کوچ ته ملکانان اوخره وغه ساده رانی شملی چې دیغه قبایل ته پاتې شي نو چې تاسو د یو سړي د خلې نوړی ختمه اوبه مخالفت کوي که اوبه مخالفت نه کوي دا وی ذاتی مفاد دی ته لګدونه ته به خبره هو ویلې نشي د دې یوې ایجنسی سونه سونه داسې فند چې راغی اوډیټ نه کیږي او پاغه ته بداونه منه راغی په کتاب کې انټری سی پیډ ټو سورس نو سورس چا ته څه معلوم دی چې سورس کوم سورس دی او په کورونو دي د یو یو ایجنسی نو خامخا هغه سورس سورس والی چې دي هغې خو به شوره چي.
اسفندیار خان تاسو ګوند چې یو سیاست په کولو په صوبایي حقوق د صوبې نوم بدلول بیا د کلاباغ ډیمې شو دغه مسلې شکر دی حل شوې ستاسو په وخت کې حل شوې ستاسو په کوششونو حل شوې خو بیا خلک وایي چې دې سره سیاست ختم شو دی وو سیاست پسه کوي نو ستاسو د سیاست محور نن سبا څه دی؟
ګوره زه درته خبر وکړم ته به راسره دا منې چې اوس هم په دې ملک کې ډېر قوتونه داسې دي چې هغې اتلسم ترمیم ختمول غواړي او صوبۍ خودمختاري چې ده نو بېرته اتلسم ترمیم نه خو صوبۍ خودمختاري شته ده. آیا هغه باچا خان بابا وایي پښتون د ګټې تکړه دی خو د هغې ګټې د سنبالي چل بیا نه ورځي هغې سنبالي ته بیا ولا اوس بیا خواجه اسیف دي او دې ټول په کلباغ پورې نښتې دي او که نه دي نښتې زمونږ اوس یو بنیادي شی پاتې دی چې هغه کوم رهبر کله د باچا خان مرکز افتتاح کوله او هغه تقریر مشهور تقریر جلی چې وایي زه نن نصیحت نه زه تاسو ته وصیت کوم حال کې داسې انسان نو چې هغه د پاغې ورځ نه جوړلی هغې کې چې هغه کوم کوم ترجیحات ورکړو وو کوم د هغه وصیتونو نو هغې کې یو لوی وصیت له اوسه پورې مونږ ته پاتې دی چې هغه به وایي چې زه د پښتانه په خاوره باندې امن غواړم دقه راته پاتې دی دا باقي به حاصل کړي دي خو د هغې دفاع ضروري ده. اوس ما خو تر ته وویل دا نن سوال دا بیا کالا باغ خبره کیږي او کالا باغ خبره نه کیږي. بل دا چې ته د خورې سیاست کې ته د ولس سیاست کې نو هغې کې خو ایشو ټو ایشو به ته رول چې وخت تېرېږي ورسره نوې نوې ایشوز راځي. لکه کله چې رهبر په اکټیو سیاست کو نو هغه وخت کې دا طالبانایزیشن او د دې دا مسله نه وه. دا خپل دغه بیا اوس ورسره دغه یو عنصر راغی نو د پارټۍ سیاست خو ختمی کیده.
تاسو د کالا باغ خبرو کدا بیا روچته شوې ده؟ څوک یې روچته؟ ځینې خلک وایي چې عوامي نیشنل پارټۍ په سیاست کول اوس پنجاب کې خلک سیاست کوي.
هغې کې جانې ده چل دی چې ته نن لاړ شه زمانه که نه نو ته کتاب راواله او ته د قومي اسمبلۍ د سیټونو تقسیم وګوره. د قومي اسمبلۍ سیټ چې تقسیمېږي نو داسې دي ګوره زمونږ د بلوچستان سیټ خو نه شمارلې کېږي خو ډېر لږ دي. خو د سند سیټ چې دي او د سنټرل پنجاب سیټ دا برابر دي. حکومت به هغه انسان کوي په مرکز کې څوک چې جنوبي پنجاب وګټي. ته د الیکشنو باندې په شا نظر واچوه، 90 کې پیپلز پارټۍ ګټلې وه جنوبي پنجاب مرکزي جوړ کړ، 93 کې نواز شریف وګټله، بیا ته هغه وګټله، بیا ته دوه وګټله. نن سبا هغې په دې پیری چې که زه په اسلام آباد باندې حکومت کوم نو هغه زاله کولی شم چې ما سره جنوبي پنجاب ووټ مال راشي. دا ټوله خبره عقیده جوړه ده.
بندیان خان، چاینا پاک اکنامک کریډور یا دغه درادارې په هکله به خبر وکړو، ستاسو یا نور سیاسي ګوندونه دومره فعال نه ښکاري چې څومره په پېښور کې زه وینم پښتونخوا ولسي تحریک دی. ستاسو د پارټۍ ستاسو د ګوند څه موقف دی؟ اگر چې ستاسو په ای پی سي کړي دي ټول ګوندیز غونډې هم پرې کړې ده، خو دې ته په کوم نظر ګورئ؟ واقعي دې کې دغه شوي دي بد تبدیلي شوي
چې چللی چې زما په خیال خو موږ خپل رول ډېر اکټیولی پلی کړی دی. اسلام آباد کې ټول ګوندونه راغونډ کړه او زما خیال چې هغه ډومبی ځایلو چې پاکستان ټول ګوندونه په یو پلیټفارم باندې ودرېدل او وی چې دا شی نه منو. بیا چونکه ډېر اثر یې په بلوچستان کې و نو بیا په کوټه کې موکړو. ستا هم تعلقات خپل شته، خیر دی آف د ریکارډ ته باقي خلکو نه تپوس وکړه چې هغوی دی پی سیز لتلي دي چې چا سخت څنګه خبره کړې ده، چا سخته کړې ده، چا نرمه کړې ده. چونکې دا منصوبه خو د زرداری صاحب د وخت ده نو موږ ته ځکه خبر یو چې زم په هغې ټیم کې وم چې خبره ترې موږ کولې. هغه وخت کې منصوبه داسې وه چې د ډیرو نه به دا سړک راځي، دا به کوزیږي ژوب ته، د ژوب نه په قلعه سیف الله او په کوټه به بیا ځي دغه ته کوادر ته. یو خو پکې زمونږ دا غرض و چې که ستا تجربه شوي نو د بلوچستان د پښتنو زمونږ تر منځه صحیح لار نشته چې د استعمال شي. او بیا سرداری صاحب دې باندې ما دا منلی وو چې په دویم قدم کې به یو سړک د باجوړ نه موږ شروع کوو، هوا به راځي دا ټوله فاټا به کراس کوي. کوم ځای کې چې دا سړک د ایجنسی هیډ کوارټر سره پاس کیږي نو هغې ته به کنیکټ کیږي، او چې کوم ځای ضلع هیډ کوارټر سره پاس کیږي نو هغې ته به کنیکټ کیږي. او دا به په آخره لاړ شي، په جنډوله به پوروزي او ژوب کې به دا بیا دقې کوریډور سره شامل شي چې دا خلک د فاټا چې کوم دي چې دا. خو اوس بیا شکوک و شبهات او خبره نه ده، دا چې کوم متعلقه خلک دی نو سورس خو څوک نه ښیي چې یاره د کوم ځای نه. خو هغې باقاعده چې هغه انوالو دي په پلاننګ کې هغې وایي چې نه شی واپس تللی دی، هغې اوس دې له زور نه ورکوي، هغې لګیا دي مقه مشرقي روټ چې دی. اوس هغې کې دا وه چې کله مغربي اول شوي وي نو دی کې زمونږ کم از کم څلور انډسټریل زونز راتله چې یو زمونږ صوبه کې و په پښتونخوا کې په ډیرو کې، او درې بیا ښکته بلوچستان د پښتنو په علاقه کې و، دوه بیا ښکته د بلوڅو په علاقه کې و، یو درې میاوالي کې و. اوس چې دی نو اوس داسې چې دا ډي ای څنګه کوي نو دې کې په دې دوو صوبو کې د سره بې د کوادر نه بل انډسټریل زون نشته. هغه ټول انډسټریل زونز چې دي هغه په پنجاب کې دي او یو ترې سند ته لاړ.
دا خبره به تاسو ګوند وچتئ؟ تاسو خبره فیصله کړې وه؟
موږ خو لګیا یو پې بالکل به اوچتو. موږ اوس ابل رزم وایي چې ټیمس جوړ کړي، په دې دوه درې ورځې کې به ټیمس جوړ شي چې هغې مختلف اضلاعو له خپل خپل ټیمس جوړ کړي لاړ شي کې خلکو سره کښېنه. دا دوه مسئلې چې کوم اوس را پېښې دي دا هغې سره وکړي، مومنټم یو ځای ته ورسوي، چې کوم ځای ته یو ورسو نو بیا به کینو، بیا به فیصله وکړو چې په بل قدم کې آیا بیا خپل احتجاج رقم شکل ورکو کوم شکل نه ورکو.
سنجار خان اخیری پوښتنه، د پاکستان او د افغانستان دواړه ګاونډي هیوادونه دي، د دې د تعلقاتو په هکله څه وایي؟ دغه طرف نه بیا دا کیږي چې دې کې لاسوخنه کیږي په افغانستان کې،
نو موږ وغي کوته وی وغي وی موږ ته وونو. زه خو رښتیا خبره دا ده چې کله اشرف غني صدر شو دی راغی دلته، په کومه طریقه دلته کې د دې استقبال وشو، بیا په کومه طریقه چې هغه خبرې اترو شوې، نو موږ ډېر خوشحاله، ځکه چې ما خو په دې هلکوانه باندې ما ښکار ډېر کړی دی. دا تنظیری چې دي دی اکثر د غنمو پټو تر منځه چې دا شپولي دي، دغه شپول ته نیستې وي. نو موږ به د شل کو چې دوه ملګري به وو، نو یو به د شپول نه یو اړخته شو، یو به د شپول نه بل اړخته شو. نو که به تنظری الوتنو که اخوا بتنو اوم به ګیرېده، هغه به ډزو، که دې خوا به راته نو تا به ډزو. ګوره، لومبې خو بنیادي په کار داری چې په دې موږ بالکل واضح یو چې د پرامن افغانستان نه بغیر پرامن پاکستان تصور چې دی دا د لیونتوب دی. او عمده تسې بیا دا ده چې د پرامن پاکستان نه بغیر د پرامن افغانستان تصور چې دی دا نشي کېدی. په کار دی چې دواړه سره کینی واپس، بنیادي طور دو فیصلی وکړي او عملي کړي. یو دا چې به ستا خوره به زما خلاف نه استعمالېږي، زما خوره به ستا خلاف نه استعمالېږي، چې دواړه دا وعده ویدو کړي. او بل په دقه ځای دواړه ودرېږي چې به ستا دښمن زما دښمن، زما دښمن ستا دښمن. خو دړه نه دا مسله کنټرول کېږي. او چې دا نی چې کله موږ دا نی تسلیم کړي چې به ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن، او یا دواړو هیوادونو دا نی تسلیم کړي ستا خوره او زما خوره به د یو بل خلاف نه استعمالېږي، موږ خلک خو به چغې څه کوو چې ګوره دی خو که په چا خط لګي او که په چا بده لګي. ما سره په یو ورځ جنرال مشرف په یو ای پی سي کې روان هم شو چې قاضي حسین احمد ورته دی خو چې زه افغان یم. نه خو دا چې ما ته وکتلې اپکیا کې ته وکړم افغان ما چې ها نه ما ورته ته د قاضي حسین احمد نه تپوس وکړه چې تا دا نوخار کې کور اغېشتې دی، نو کاغذات مال کې تا ځان له قومیت څه لیکلی دی؟ د مولانا فضل الرحمن نه تپوس وکړه، د مولانا سمیع الحق نه تپوس وکړه. خو مې قاضي صاحب کې دا چلې چې دی کله کور والي نو په کاغذ کې دی افغان شي، چې سټیج ته وخیږي نو دی مسلمان یي. او زه چې نه زه خو په کاغذ ته مال کې افغان یم، بس افغان یم، نو بار به هم افغان یم چې دا موږ تسلیموو چې موږ افغانان یو. او د دغه نه خو انکار نه شي کېدی، ځکه چې ستا به هم په کاغذ ته مال کې افغاني او د ده به هم یو، د هغه به هم یو، د هر یو پښتون دا کراچۍ کې چې دغه پرابلم دی د شناختی کارت زمونږ پښتنو ته، هغه دغه د چاغي ورته وی قام نه دی ورته افغان، نو هغه وی د افغانستان ولدي. چې کله افغان شوی نو بیا خو به ډېر بېغیرت افغاني چې هغه د افغانستان په خوره او د افغان په وینه ننګ نه کوي. زمونږ د وسه چې څه کېږي موږ بالکل تیار یو، ځکه چې په دې بالکل واضح یو په خپل ذهن کې چې تر کومه پورې د ریاست پاکستان حکومت نه یادو، ریاست پاکستان او ریاست افغانستان دا دواړه یو شی ویني، او د دې غلط فهمه د ریشي ویني تر هغه پورې امن راتله دا څه خوب لیدل دي.
یو جهان مننه د مشال ریډیو سره د خبرو.